وخت مازیګر شپږ بجې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د نن ورځې وروستۍ خبری مجله زه سلطان محمد سرور وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د کونړ چارواکي وایي د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د هلیکوپټرو په نننیو بریدونو کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان ولسي جرګې نن د هیواد د امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي د دغو ډول بریدونو په هکله استجواب کړل. درنو اوریدونکو، په دې هکله مفصل رپورټ د دغې خبرونې د رپورټونو او مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي د کونړ پر سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي 14 تنه چې غوښتل یې په کندهار کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاینونه ګډوډ کړي نیول سوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د چین لخوا د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو د خپلولو اداوي سیمه او نړیوال نظم ګواښي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د کونړ پر سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بسم الله محمدي چې نن یې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل هیڅ داسې نشنه لیدل کېږي چې پاکستاني لوري دی د حملو بندېدو ته لیوالتیا ښودلې وي. ولسي جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست مرستیالان نن خپلې عمومي غونډې تور بللې و څو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په همدې حال کې د کونړ چارواکي وایي نن ټوله ورځ د دانګام ولسوالۍ په یوې سرحدي سیمې د پاکستان پوځي هلیکوپټرې ګرځېدلې او تر غرمې پورې یې بمبار هم وکړ. د کونړ والي شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته وویل چې له نن سهاره تر غرمې پورې د دانګام په لوی او وړې ګوریګا سیمه کې د پاکستان دوه پوځي هلیکوپټرو بمبار وکړ او 14 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي جلال زیاته کړې چې دا موضوع له ولسمشر کرزي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي 14 تنه چې غوښتل یې په کندهار کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاینونه ګډوډ کړي نیول سوي دي. د دې ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یو اندازه وسله هم نیول سوي ده. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي خپل جرم منلی او نورې څېړنې هم ترې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د 3000 شکایتونو څېړل نن پیل کړل. د دغه کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د شکایتونو د څېړلو په علني غونډه کې وویل چې دا شکایتونه د ولایتي شورا د انتخاباتو او لومړنیو نتایجو په اړه دي چې د پنځشنبې تر ورځې به وڅېړل سي. بلخوا د بامیان ولایت کې یو شمیر خلکو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه مظاهره وکړه. دغو مظاهره چانو نن غرمه د بامیان په ښار کې مظاهره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو رای له سره وشمیري. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د رای په شمیرلو کې تېروتنې کړې او ځینې کاندیدان چې ډېرې رایې ګټلې وې په لومړنیو نتایجو کې نه دي بریالي شوي. وسم څونړېوال خبرونه. د پاکستان د پاوځ چارواکي وایي 14 وسلوال مخالفین د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلی سیمه باجوړ کې وژل سوی دي. چارواکي وایي یو ډله وسلوالو مخالفینو نن سهار پر یو پوځي پوسټه برید کړی، یو سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړی دي. د پاکستان پاوځ د هلیکوپټر او توپخانې په کارولو سره د دغه برید ځواب ورکړ. چارواکي وایي دغه وسلوالو نشته 2 ساعته دوام وکړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د چین لخوا د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو د خپلولو اداوي سیمه او نړیوال نظم ګواښي. هیګل نن په سنگاپور کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس ته وویل.
We urge the Royal Thai Armed Forces to release those who have been detained.
دوی موږ د هر هغه ایواد له هڅو سره مخالفت کوي چې پروازونه او یا هم د کشتی چلونې ازادي محدودوي، که هغه پوځي کشتی وي، که ملکی، که د لوی ایواد وي، که د کوچنی. کله چې د نړیوال نظم اساسي معیارونه لستونزو سره مخامخ سي، نو متحده ایالات پر نورو لارو غور نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر همدارس پر چین د انټرنیټي جاسوسي تور ولګوه. تر دې شاو خدوی او د مخ متحده ایالاتو 15 چینایي پوځي افسران د امریکایي کمپنیو د کمپیوټرونو په حق کولو او د سوداګرۍ د پټو اسنادو په غلا کولو تورن کړ. د چیچن مشر رمضان قادروف د اوکرين ختیسه د روسي پلاوه بیلتون غشتون کوم لاټر لپاره د خپل سرتیرو استول نه منی خوې شای یو شمیر په خپل خوښه تللی وي. قادروف په یوه مرکه کې چې شای د روسي د ټلویزیون لاله خبرسي ویلي چې له اوکرين څخه په ځینو تصویرونو کې ځینې سرتیري پیژندلي خوې د هغوی نه دی لېږلې. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې وایي د چیچنیانو په ګډون بهرني جنگیالي له روسي څخه اوکرين ته ورغلي دي. د چیچن مسکو پلاو مشر دا هم ویل چې کله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترې وغوړي نو دی به د روسي ژبو اقلیتونو د ساتنې لپاره خپل سرتیري اوکرين ته ولېږي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو د لومړۍ کلیز په مناسبت تر مظاهرو د مخه کلک امنیتي تدابیر نیول سوي. زرګونه پولیس نن د استانبول په مرکز تقسیم څلور لارې کې ځای پر ځای سوي دي. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 15,000 پولیس لسګونه د اوبو ټانکرونه او زرهي موټر به په دغه ښار کې ځای پر ځای سي. د ترکیه لومړی وزیر رجب طیب اردوغان تر دې وړاندې پر ځوانانو ژغ کړی و چې د دغه کلیز په مناسبت لارینونو ته د بلنې غوښتنه لپامه وغورځوي. تېر کال په استانبول کې د ګیزي پارک د بیا جوړولو پر ضد اعتراضونه د پولیسو لخوا د خونړي ځواب وروسته په پراخو مظاهره واوښتل. او روسي فیودور کانیوخوف په خپل کوچنی انفرادي کشتی کې تر آرام سمندر د تیرېدو سفر نن پای ته ورسوه. هغه د سفر په دسمبر کې پیل کړی و. د شپې تکلن کانیوخوف یو هنرمند دی او په خوایې د ایورست غره څوکې ته د ختلو په کوچنی کشتی کې له اتلانتیک سمندر د تیرېدو او شمالي قطب ته د څو ځلې سفر ادا کړی دی. دی وایي اوس په بالون کې د نړۍ پر شاوخوا د بې وقفې سفر پر څنګوالي غور کوي.
وخت مازدیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې یو ځای اورو. په داسې حال کې چې د کونړ چارواکي د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان د فوج د هلیکوپټرو په وبخې په داسې حال کې چې د کونړ چارواکي وایي د دانګام په ولسوالۍ د پاکستان د فوج د هلیکوپټرو په نننیو بریدونو کې 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د افغانستان ولسی جرګې نن د هواد د امنیتي ارګانونو لوړپوړي چارواکي د دغو ډول بریدونو په حق له استجواب کړل. د کونړ والی شجاع الملک جلاله د نننیو بریدونو په حق له ازادي رادیو ته داسې وایي:
څوک چې په کومه توګه جوړ شوی شوی دی، هلیکوپټر بمبارد وقفه په وقفه تا وسم جریان لري، په دې کې د الله زخمیان او سرور شهیدان دا نن شوی دی.
د غزنی په ولایت ګیرو ولسوالۍ کې په ماينونو باندې د واده د دوو موټرو د چاودنې لامل د خزو او کوچنیانو په شمول لکتر لګا نه کسه مړ شوی دی. د ګیرو ولسوال عبد الله خیرخوا:
دوالو طالبانو دغه موټر درول دي وروته ویل چې د لار باندې مدیا دته مېمنه دي چې دابن لار باندې حرکت وکړي. چې کله ډرایورانو د عبارت د طالبانو په خله باندې عمل کړی د لار باندې حرکت کړی د دوالو موټر مېنو دي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دوخانیاتو د نه کارولو د نړیوال ورځې په مناسبت وویل چې خلک ځکه په عامو ځایونو کې له دوخانیاتو کار اخلي چې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون توشي شوی نه دی. او په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو نوماند عبدالله په پکتیا کې کمپاین وکړ. اته ویشتو انتخاباتي ډلو نن د جمهوری ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ. په داسې حال کې چې د کونړ چارواکي وایي د دانګام په ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د هلیکوپټرو په نننیو بریدونو کې 400 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د افغانستان ولسی جرګې نن د هواد امنیتي ارګانونو لوړپوړي چارواکي د دغو ډول بریدونو په حق له استجواب کړل. د کونړ ولایت پر بیلابیلو سیمو د پاکستان د راکټي حملو او د هواد په ځینو نورو سیمو کې د مخالفینو د فعالیتونو په حق له له دغو چارواکو څخه پوښتنې وشوې. د ولسی جرګې استجوابي غونډ کې د دفاع وزیر بسم الله محمدي او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام ګډون کړی و. بلخوا د کونړ چارواکي وایي د شنبې په سهار د پاکستاني پوځ سرخیل اوتکو د دانګام ولسوالۍ په سرحدي سیمو باندې بمباري کړې چې پکې 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. چارواکي دغه راز وایي چې د دریو ولسوالیو خلکو د وسلوالو طالبانو په ضد پاڅون هم کړی چې تر اوسه پکې څو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ اوښتی او یو شمیر ژوندي نیول شوي دي. روح الله انوري له سیمې په خپل راپور کې نور تفصیل اوروي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د شنبې ورځ سهار د پاکستاني ځواکونو څرخېلو تکو د دانګام ولسوالۍ د وړي او لوی ګوریګا په سرحدي سیمو بمباري کړې چې پکې څلور ملکی وګړي وژل شوي او لس تنه ټپین شوي دي.
هلیکوپټر بمبار وقفه ته وسم جریان لري په دې کې د لس زخمیان او څلور شهیدان دا نن شوي دي.
کونړ والی وای په تیر اونۍ کې د پاکستان د پوځونو له لوري د دانګام شیګل او مرورې ولسوالیو باندې د درنو توپونو نږدې زر توغندۍ راویشتل شوي چې تر اوسه پکې یو تن ولسي وګړی وژل شوی او اته ویشت ټپیان شوي دي.
تېرې هفتې د نن تاریخه پورې 968 توغندۍ راغلي دي. دا خانه فصلس په اول هفته کې بیا دولس نورو چې شپږویشتې بیا دوه نورو اته ویشت سلو او په زمن کې لس نن زخمیان دي. اته دېرش جمله زمونږ دغه دی درې سوه
والی وای د شیګل او ناړی ولسوالیو کې په لسګونو ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو په خلاف پاڅون کړی او پکې ورته مرګ ژوبله اړولې ده.
قومونه مسلح ته پاڅېدلي دي چې یاره نور دا خلک اوس پته ولګېږي چې نه دا جهاد او نه دا اسلامي حرکت دی، دا یو تخریبي حرکت دی. د پرون راسته درې سپته حدودو کې د کونړ د ناړی ولسوالۍ د ساوخړ قومي خلک راپاڅېدلي په خپله سلا باندې او طالبانو په مقابل کې جنگ شروع کړی دی چې په هغه کې حتی د طالبان نه دولس کسه اسیران هم لرو، بلکې د شیګل په دره کې الال زو لچه مڼې کې هم قومي خلک پاڅېدلي. د 15مه ورځ د غره ته ختلي دي خپله پیری کوي.
بلخوا د کونړ له سرکانو ولسوالۍ څخه په را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې د پښید په سیمه کې په محلي پولیسو د سرک غاړې ماین چول شوی چې پکې محلي پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د سرکانو ولسوالۍ د پښید په ساحه کې محلي پولیس په ګزمه بوختو چې په رینجر موټری ماین چول شوی دی. په چاودنه کې ټول څلور تنه ټپین شوي او درې تنه وژل شوي دي چې په وژل شوو کې یو قومي مشر او دوه محلي پولیس دي او په ټپیانو کې درې د ښوونځي زده کوونکي او یو محلي پولیس شامل دي. زخمیان مو روغتون ته رسولي دي چې د دوو روغتي حالات نازک خودل شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د پښید د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو د ناړی او شیګل ولسوالیو د پاڅونونو په اړه ذبیح الله مجاهد وویل چې هلته ولسي خلکو پاڅون نه دی کړی، بلکې محلي پولیسو سره جګړې شوي دي چې په شیګل کې دوه ملګري وژل شوي او د محلي پولیسو بریدونه یې په شاتمبولی دي. د پاکستان د پوځ سرخیلو تکي په داسې حال کې د کونړ په دانګام ولسوالۍ هوایي بریدونه کوي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د ډیورن کرخې سره نږدې پرتو ولسوالیو شیګل، دانګام او سرکانو باندې شاوخوا د توپونو زر توغندۍ راویشتل شوي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خوږو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1298 او اف ام 100.5 اوري. زه سلطان محمد سرور يم، په تخنیکی چارو کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. د خبری مجلې رپورټونو ته دوام ورکو. طالب وسلوالو نن د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده دوه موټرونه په بمونو الوزولې دي. چارواکي وایي طالبانو قصدن دغه موټرونه هغې لارې ته رهبري کړي وو چې دوی پکې ماینونه ښخ کړي وو. په پیښه کې تر اوسه 9 تنه وژل شوي. نور تفصیل له غزنی د سید شاه سقیم په رپورټ کې واوري.
نن سهار د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده پر دوه موټرو په لاره کې خښکړل شوي ماینونه ورچول شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې 9 تنه عام وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو نن سهار د ګیرو ولسوالۍ په مزار کلي کې د واده دوه موټرونه درولي او بیا یې هغې لارې ته رهبري کړي دي چې دوی پکې ماینونه خښ کړي وو. دوی وایي د واده د موټرو چلوونکو ته طالب وسلوالو ویلي وو چې باید کلي ته په بله لاره ننوځي، خو کله چې موټرونه هماغه د طالبانو ورخودل شوی لارې ته اوښتي، ورباندې خښ کړل شوي ماینونه ورچول شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د واده په یوه موټر کې دوه تنه سیمه ییز پولیس سپاره وو، نو له همدې امله طالبانو دواړه موټرونه په بمونو الوزولې دي. دی وایي په پیښه کې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي، خو لا هم د ژوبلو شویو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. په وژلو شویو کسانو کې سپین ګیری، ښځې او ماشومان هم شامل دي.
خردین له کلي نه دوه موټره د واده را روان ول چې د مزار کلي ته نارسیده، مربوطې ولسوالۍ ګیرو وسلوالو طالبانو دغه موټر درولی دي. هغو ته ویل دي چې په دې لار باندې مه ځئ، دلته مهمونه دي، که دا بل لار باندې حرکت وکړئ. چې کله ډرایورانو دا بل د طالبانو په خوله باندې عمل کړی، د دې لار باندې حرکت کړی، د دواړه موټر ماین وزلی دي، چې له امله یې تر اوسه پورې 9 تنه شهیدان دي او نور زیات زخمیان شوي دي.
ښاغلی خیرخوا وایي په 14 کې یو ټونس موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او کېدای شي په کې سپاره کسان ټول وژل شوي وي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څو میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د واده پر یوه موټر ماین ورالوزول شوی و، چې بیا وروسته په سیمه کې عامو وګړو یو وسلوال کس ریموټ په لاس نیولی او ژلایو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د آشنا رادیو خبرونې له 2 بجو وروسته پیل کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نه توشي کېدل د دې سبب شوی چې لا هم خلک په عامو ځایونو کې له دخانیاتو کار واخلي. د دغه وزارت چارواکي له جمهور رئیس حامد کرزي نه وایي چې دغه قانون ژر تر ژره توشي کړي، چې په عامه ځایونو کې د سګرټ څخلو مخه ونیول شي او په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د تنباکو د مخنیوي قانون توشي او د تنباکو د زیانونو په اړه خلک خبر کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل مفصل ریپورت لري.
هر کال د مې یو درشمه د تنباکو د نه کارولو د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي. حکومتونه کوشش کوي چې په دې ورځ د تنباکو د مخنیوي لپاره نوي قوانین وضع او د تنباکو د ضررونو په اړه د عامه پوهاوی کچه لوړ کړي. د عامه روغتیا وزارت د پالیسی مرستیال ډاکټر احمد جان د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د وزارت د تنباکو د نه کارولو په اړه په رسنیو کې اعلانونه خپاره کړي، خو د تنباکو او د خانیاتو د مخنیوي قانون نه توشي کېدل د دې سبب شوی چې سم خلک په عامه ځایونو کې تنباکو وکاروي.
تنباکو د کنټرول او د دخانیاتو د کنټرول قانون تر اوسه پورې توشیح شوی نه دی، یعنی په رسمي جریدو کې نه دی نشر شوی. تر څو چې دا نشر نشي، البته دا الزامي نه ده د مختلفو ادارو لپاره چې مطابق د هغې عمل وکړي.
ښاغلی احمد جان له جمهور رئیس حامد کرزي وغوښتل چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د افغانستان ولسي جرګې د تیر کال په جدي میاشت کې د تنباکو د مخنیوي قانون مسوده تصویب کړه، خو د 15 میاشتو په تیریدو سره دا قانون لا هم د ولسمشر لخوا نه دی توشیح شوی. د دې قانون لمخې په عامه او سرپټ ځایونو کې د سیګریټ او قیلون څخل او د ماشومانو لخوا د سیګریټو خرڅول منع ګرځول شوی دی. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په عامه ځایونو کې د تنباکو د کارولو مخه ونیسي.
زمانم جلال ده، تقریبا یو کال کیږي چې د افغانستان حکومت د منع د مخدرو قانون جوړ کړی ده، اما تر اوسه په دې باندې لسی ویني چې خلک قانی کی عام وجه کې سیګریټ مو وایي.
دا سیګریټو چې کوم قانون دی کنه د حکومت ثبت کړی دی، د خلکو نه مده اله ده چې په هوټل کې یا دکان کې او د زیوري بعد ځای کې سیګریټ ونه څکوي. او دا کوم چې حکومت قانون جوړ کړی دی، حکومت په دې باندې کمپاین وچلوي، خلک ته د پوهې غور کې پوسټر دی ولګوي او خلک د پوهې کې.
ایمان محمد شاګل منګل په دمټره کو چې څوک سیګریټ څکوي یا په کلینیکو کې څکوي یا په دې نور ځکه نور خلکو ته مزاحمت جوړیږي کنه، دا ښه کار نه دی.
مثلا زه چې کله دکان ته ځم یا موټر ته کېنم یو ځای ته ځم، نو باقاعده دو د سیګریټ لګولې هیڅ کوم دغه نشته.
د راپورونو له مخې د سیګریټ څخل او د هغې د دود تنفس کول هر کال په نړۍ کې 6 میلیونه انسانان وژني. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک سیګریټ څکي، چې ډیری یې ځوانان دي.
له کابل مو د یوسف خان زادران ریپورت واوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شویو شکایتونو علني څېړل نن پیل کړل. د دغه کمیسیون چارواکي وایي ټول شکایتونه په زونونو ویشلي چې څېړل به تر پنجشنبه دوام وکړي. په علني غونډه کې زیات شکایتونه د انتخاباتو په کارکوونکو باندې و چې د ځینو کاندیدانو په ګټه صندوقونه ډک کړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د چړلو په لومړنۍ علني غونډه کې د بلخ، سرپل، جورجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو شکایتونه د کاندیدانو د استازو د مدني ټولنو د غړیو او خبريالانو پر وړاندې وڅېړل سول. د شکایتونو له اوریدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه کړې چې د ځینو محلونو رایې له سره وشمیري.
نن مو د 15 ولایتونو شکایتونه وڅېړل. په خپله دې علني غونډه کې چې تاسو ټول حضور درلوده، د کاندیدانو اسناد مو وکتل، د دوی یادښتونه مو وکتل، نور مدارک چې وو تر کومه اندازه چې موږ ته وړاندې شوي وو هغه مو تاسو ته در وښودل. موږ تصمیم دا دی چې د کمیسیون غړي به له دې دنه چې پورته کېږي د ځینو مراکزو او محلاتو د بیا شمېرنې حکم به د دغه تنه پره کړي.
هغه شکایتونه چې کمیسیون ته سپارل شوي وو ډیری یې د انتخاباتو د کارکوونکو په اړه و چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې صندوقونه ډک کړي دي. همدارنګه د ځینو کاندیدانو په اړه داسې شکایتونه هم وشول چې د رایو د ترلاسه کولو لپاره یې له زوره کار اخیستی. په تېرو انتخاباتو کې د بلخ او سمنګان ولایتي شوراګانو ته دوه کاندیدانو رحیم راحل او یاسین احسان چې د لومړنیو نتایجو له مخې نه دي بریالي شوي د شکایتونو له کمیسیونه د عدالت غوښتنه وکړه.
ما چې له خپلو نظرینو سره خپلې رایې اخیستې دي، زما ته د صندوق نوم او شماره معلومه ده، رایې مې معلومې دي. اول ولسوالۍ صاحب ما نظرین نه کې درلودله، په هغه سایټو کې ما رایې اخیستې دي، مګر زما رایې هغه څوک چې زور یې درلود، هغه څوک صلاحیت یې درلود، په هغه
د انتخاباتو په خپلو کمیسیون کې یو شمېر کاندیدانو خپل خپلوان ځای پر ځای کړي وو چې همدې کارکوونکو د خپل خوښي کاندید ته صندوقونه ډک کړي دي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شوي شکایتونه په څو زونونو ویشلي او هر زون به د یو کمیشنر په مشرتوب څېړل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د یک شنبه په ورځ به د شمال ختیځ زون شکایتونه وڅېړل شي او دغه لړۍ به تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د شکایتونو زیاتوالي ته په پام امکان لري چې د شکایتونو څېړل تر ټاکلي مودې زیات وخت ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج به د جوزا میاشتې تر 22 پورې اعلانوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
درنو اوریدونکو، د رحمت الله افغان په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو په اړه د ثبت شویو شکایتونو علني څېړل نن پیل کړل. بلخوا اتو ویشتو مرکزی او ګرځنده انتخاباتي ډلو چې نن یې له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ وکړ، ادعا وکړه چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کمپاین غړي وو. دوی وویل چې پخوا د عبدالله عبدالله پلویانو، خو اوس یې پریکړه کړې چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپل رایه اشرف غنی احمدزی ته ورکوي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي بیا وایي چې دغه کسان د دوی د انتخاباتي ټیم او کمپاین غړي نه وو. تفصیل کابل د اسد الله الدین په ریپورت کې.
د افغانستان له ختیځ ولایتونو او غزنی څخه راغلو اتوشتو ګرځنده او مرکزی انتخاباتي ډلو د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ادعا وکړه چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین غړي وو، خو اوس پریکړه کړې چې خپل رایه اشرف غنی احمدزی ته ورکړي. قاضي محمد داود صافی په دې غونډه کې د ختیځ ولایتونو د 22 انتخاباتي ټیمونو په استازیتوب او ډاکټر نادیه له غزنی څخه د خپل انتخاباتي ټیم په استازیتوب د اشرف غنی احمدزی له انتخاباتي ټیم سره د یوځای کېدو دلایل داسې په ګوته کړل.
زموږ ټیم د جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره مخکې وابستګی لرله. افغانستان د موجوده بحران نستر غواړي، سیاسي اقتصادي بحران سره مخ دی، د انزوا سره مخ دی. موږ دا احساس کړل چې د تحول او د تداوم ټیم د دې ظرفیت او توانمندي لري. ډاکټر صاحب عبدالله د موجوده حکومت یو ائتلافي ټیم دی چې یو وخت په دولت کې ده او یو وخت په د امتیازاتو د کنټرول لپاره بهر ده.
میفهمم یک آدم صادق با فکر تحصیل
پوهیگو چه یو با فکر صادق او دلور فکر خواند انسان دی. لهمدی خاطرمو لأشرف غنی احمدزی سخه خپل ملاتر اعلان کرد.
لدی وران دی پننگرهار که دی جمهوری ریاست لومری پراو دی بل کاندید گلاغا شیرزی دی کمپاین غلو هم لأشرف غنی احمدزی سخه خپل ملاتر اعلان کرده دی. دی شنبه ورځ پا غونده که لأشرف غنی احمدزی سر یوزای شو اتویش تو انتخاباتی تیمونو رسنیو تا داسې اسناد هم وښودل چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې یې له عبدالله سره د دوی ملاتړ څرګنداوه. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي صدیق پتمن د دې انتخاباتي ډلو د اقدام وستایه او ژمنې ورکړه چې له رایو څخه به یې ساتنه او دفاع وکړي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې له اشرف غنی احمدزی سره دغه یوځای شوي کسان د دوی کمپاینران نه وو. سنچارکی زیاته کړه هغه اسناد هم جالي وو چې د غونډې د ګډونوالو لخوا رسنیو ته وښودل شو.
له کابل مو د اسدالله لودین رپورټ واورېده. د باجوړ امنیتی چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په دې نښته کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د ډیورن کرخه سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې یو سرتېری مړ او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په دغه نښته کې څوارلس سختریزه وسلوال هم وژلي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. په باجوړ ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوسټه تر برید وروسته په سیمه کې د پاکستان د جنگي هلیکاپټرونو پروازونه روان دي او په خبره یې چې په سیمه کې وضعیت نارامه دی. باجوړ ایجنسۍ د ډیورن کرخې تاثیر مپرته قبایلي سیمه ده چې وخت نا وخت په کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. په دې ایجنسۍ کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یو ځل بیا چټک شوي چې له امله د سیمې خلک له سختو اندېښنو سره مخ دي. ویل کیږي چې په دې ایجنسۍ کې ډیرا د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله نه یوازې په باجوړ ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وی بلکې د ډیورن کرخې پورې غاړې هم پر افغان ملی اردو او همدارس پر افغان دولتي تاسیساتو بریدونو کې لاس لري. په پاکستان کې دننه او د ډیورن کرخې تاثیر ما په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډیر شوي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې ځنډیدلې دي. پر پاکستاني ځواکونو دا بریدونه تر هغې وروسته چټک شول چې په دې وروستیو کې د پاکستان جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو هغو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایي بریدونه کړي وو چې په پاکستان کې دننه ترهګری کوي. که څه هم افغان دولت او د امریکا متحده ایالات له پاکستانه په وار وار غوښتي چې په دې سیمه کې د میشتو القاعده او حقانی شبکې د غړو په ګډون د هغو وسلوالو پر ضد جدي عملیات وکړي چې په افغانستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د دې وسلوالو پر ضد کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. که څه هم پخوا به د ډیورن کرښې تاثیر ما په باجوړ او مومند ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو مانه، خو تر دې دمه لا په باجوړ ایجنسۍ کې پر پاکستاني او سرتېرو د برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له پېښوره مو د ذبیح الله شفق رپورټ واورېده. شل ورځې کېږي چې د هلمند مرکز لښکرګاه کې برېښنا نسته. د هلمند د برېښنا رئیس وایي چې یو توربین سوځېدلی او د بل توربین لاین پرې شوی دی. نور تفصیل له سیمې د الیاس دایی په رپورټ کې.
که څه هم چارواکي د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو د کارونو د ژر پیل خبر ورکوي، خو په دې ورځو کې د پخوا دوو فعاله توربینونو څخه دویم نمبر په کلي ډول خراب شوی او د یو بل فعاله توربین برېښنا د کجکي څخه تر لښکرګاه پرې د لین په شبکه کې د اړو یو ستونزو له امله بنده شوی. د هلمند برېښنا رئیس وایي اووه ورځې کېږي چې د کجکي څخه لښکرګاه ته برېښنا نه ده راغلې. د برښنا رئیس انجینر فیض الله وایي د کجکي د برښنا په برخه کې سوي ژمنې نه دي عملي سوي او د فابریکې د لین د شبکې ظرفیت هم د ورځې نه بلې ته د خرابۍ په لور ځي.
د تقریبا د شلو ورځو را په دې خوا زموږ دریم نمبر توربین چې تقریبا شپاړس نیم میګاواټ یا شپاړس نیم زره کیلوواټ برق تولیدوي هغه په ټپه ولاړ دی، خراب دی. دا دریم ځل دی چې بیا موږ را پرځې را خلاصې کړي دي، ماشین ټوټه ټوټه کړي دي او پرځې مو کندهار ښار ته وړي دي. هلته د ترمیم په خاطر باندې یو ماشین بل فعال لرو چې هغه چالان دي. هغه بیا متاسفانه چې د نامنۍ له امله څخه دا یوه هفته کېږي چې لین شکېدلی دي او د لین شکېدلو دغه چې زموږ معذب ګروپونه چې هلته اوس دا اوس پیلانم هلته قرار لري داغه د پالیدو یا داغه د برته جوړیدو تکل کوي.
د برښنا رسول د کجکی څخه لشکرګاه ته د برښنا مزي هم 150 کیلومتر اوږدوالی لري چې په سیمه کې د موجودو نامنو او جنګونو له امله پرې کیږي چې پر وخت جوړول یې اسانه نه دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د تیرو شلو ورځو راهیسې برښنا نه لري چې له امله د سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي حکومت په نورو برخو کې په میلیونونو ډالر لګولي دي، خو د کجکی د برښنا په برخه کې د سو ژمنو څخه هیڅ کار هم نه دی شوی.
مرګ سره بارک نه لرو روز در کلا دې سپر او غل خاجه ست بارک نسته بس خان نه مازر او ولې وی وی وی
روز مر دو په داس دغه ایره د چا د ورکو نه سره برابر کې سره کمکاري په پر د دغه نه شو دا اوس و دې مشتان او مشتان درکم نه
لهل منده د الیاس دایي د ریپورت په اوریدو سره درنو اوریدونکو زمنګ نننۍ ورستې خبری مجله او پښتو خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. بل خبری مجله د ریده چې جاوید نه